توقف این درگیری شدند.
تشکر از اینکه تا ایدم مرا همراهی کردین. با پایان همی گزارش رسیدیم به ختم این برنامه نیم ساعته خبری و همکارم ساعت 4 عصر است و همکارم قسیم سولمر در استودیو است و بقیه برنامه را به زبان پشتو با شما را میکنه. خوش آمدین سلام است.
مننه تاسو ستړي مسی سلام وړاندې کوم تاسو ټول اوریدونکو ته. ساعت په افغانستان کې څلور بجې سولې دی او بلې یو ساعت پښتو خبرونه په سر کې زما قسیم سولمر او زما د ټولو همکارانو سلامونه ومني. په دې خبرونه کې چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کیږي د افغانستان سیمه نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې درته راپورونه او خبرونه او نور خبري مسایل لرو. په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو دوستانو د پلټنې خبرونه هم لیا د مباسي په خبري مسایلو کې عمده راپور دادی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې امنیتي طرحې خبرې روانې دي چې د ګډو ګواښونو مخه ونیسي. دغه ورځ د کانکور د ازموینې د نتایجو په اړه هم درته راپور لرو، خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ور بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لوېدلی تړون دی. خو پیل په کورنۍ خبرونو کوو. اجمل تورمان د افغانستان مهم خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وایي د 1399 کال د فارغانو د کانکور آزموینې اعلان کړې. د افغانستان د ملي تدارکات کمیسیون وایي چې د یاد کمیسیون له جوړېدو را په دیخوا د قراردادونو د څېړلو په نتیجه کې 14 میلیارد افغانۍ سپما شوې ده. په او د مزار شریف سمنګان په لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې درې تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1399 کال د فارغانو د کانکور آزموینې نن اعلان کړې. په هغې غونډه کې چې له همدې امله جوړه شوې وه، د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند وویل چې د کانکور په دغه آزموینه کې 2 لک فارغانو برخه اخیستې وه، چې له دې ډلې 85310 کسان دولتي پوهنتونونو، 45906 فارغان نیمالی دولتي مؤسساتو او 15450 فارغان د لوړو زده کړو خصوصي پانتونونو او مؤسساتو جذب شوي دي. د غلی مومن په وینا 2903 فارغان په دغه آزموینه کې ناکام شوي دي او 2222 فارغان د ناسم انتخاب لوجه نه دي توانېدلي چې لوړو زده کړو ته لاره ومومي. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم ګډون کړو. د افغانستان د ملي تدارکات کمیسیون وایي چې د یاد کمیسیون له جوړېدو را په دې خوا د قراردادونو د څېړلو په نتیجه کې 14 میلیارد افغانۍ سپما شوې دي. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یو خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ملي تدارکات کمیسیون په 44 پرله پسې اونیزو غونډو کې 900 تړونونه څېړلي او په نتیجه کې د 1.6 میلیارد افغانۍ په ارزښت 115 تړونونه منظور شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د ملي تدارکات کمیسیون پرون هم د ولسمشرۍ په معنی کې د ولسمشر غنی په مشرۍ غونډه وکړه. او د مزار شریف سمنګان په لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امر ویلي چې دغه پیښه نن سهار د یو فورنر او سراچه موټر د جنګیدلو له امله رامنځته شوې ده. د بلخ د زوی روغتون سرطبيب ډاکټر نور احمد فیض آزادۍ راډیو ته ویلي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه ده. دا په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره هم نن په یو ترافیکي پیښه کې 2 کسه وژل شوي او درې نور ټپیان شوی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له سالی محمد سالی څخه واورئ.
د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان وسلوالو ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال له اوږد مهالي اوربند نه 130 وري سرغړونه کړې ده. دا ایده په داسې حال کې کیږي چې یو ورځ مخکې په دې لنجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ 12 آذربایجاني سرتیري ووژل سول. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکسیان ویل دا پراخه جګړه وه. لکه چې په 1994 میلادي کال اوربان ټینګ سوی دا د آذربایجان لخوا تر ټولو د پراخې جګړې هڅه وه. ناګورنو قرباخ په آذربایجان کې دننه پراته سیمه ده، خو په خټه ارمنیان ورباندې کنټرول لري. د ارمنستان پوز د آذربایجان ځواکونه په هغه لوی بریتورن کړل چې ټانکونو، درنو توپونو او جنگي څرخیل وټکو پکې برخه درلوده، خو باکو نن ویل چې آذربایجاني قواوو وروسته له هغې چې ورباندې حمله وسوه پر ځینو کلیو ځوابي ډزې وکړې. یونان د هغې لنجمنې موافقې پر اساس چې تیره میاشت د ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک سوه ترکیې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. د یونان ای این ای دولتي خبري اژانس نن وویل د را روانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ به د یونان له لیسبوس ټاپو څخه نږدې 1500 تنه رد سوي پناه غوښتونکي د ترکیې دیکلی بندر ته ولیږل سي. د اروپایي ټولنې د پولو د کنټرول ادارې فرانتیکس دوی ترکی بیړۍ د پناه غوښتونکو د استولو لپاره کرایه کړي دي. ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو په زور بیرته لیږل غیر قانوني کار بللی دی. د بروکسل هوایی ډګر نن تر یوه حده د مسافرو پر مخ پرانستل سو. دولس ورځې مخکې پر دغه هوایی ډګر د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځانمرګو برید کوونکو حمله کړې وه. د بروکسل د هوایی ډګر اجرایه رئیس اغنود فیست وویل د خدماتو دغه بیا پیلیدل به پرتګال، یونان او ایټالیا ته په سیمبولیکو الوتنو سره پیل سي. وروسته له هغې چې دولس ورځې مخکې د اسلامي دولت ډلې دوو سختریزو وسلوالو د دغه هوایی ډګر د خروجي الوتنو په برخه کې ځانونه منفجر کړل، هوایی ډګر د مسافرو پر مخ تړلې وو. دغو دوو ځانمرګو بریدونو او په هغه ورځ د بروکسل د میټرو پر تمځای جلا حملې 2 کسان وژلې وه. د خروجي الوتنو د برخې بیا جوړونه 2 میاشتې وخت اړتیا لري. د استرالیا چارواکي وایي د هند سمندر په موریشیس ټاپو کې د الوتکې یوه پیدا سوې ټوټه به د څیړونکو لخوا وازمویل سي چې معلومه سي آیا د مالیزیا د هوایي شرکت د ورکې الوتکې ده. دا په داسل کې ده چې څه کم 2 اونۍ مخکې دا مسله تایید سوه چې د موزمبیق په سواحلو کې په وروستیو کې د الوتکې 2 موندل سوې ټوټې په اغلب ګمان د ورکې سوې الوتکې دي. د مالیزیا د هوایي شرکت هغه الوتکه چې 209 کسان پکې سپاره وه د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې ورکه سوه. د استرالیا د ترانسپورت وزیر دارن چیستر نن وویل د مالیزیا او موریشیس چارواکي کار کوي چې د الوتکې دغه ټوټې غونډې کړي او بیا ورباندې د ازموینې تابع وکړي. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالد ترامپ یو ور بیا وویل ناټو یو منسوخ او لکاره لویدلی تړون دی. ترامپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشری په انتخاباتو کې به د جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا کاندید سي، پرون په ویسکانسن کې وویل د ناټو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه پر غاړه نه اخلي.
Many countries are not paying their fair share.
د دغه 28 غړو لرونکو تړون غن هیوادونه خپلوند نه ادا کوي. د دې معنی دا ده چې موږ 200 او دوی پوزي خوندیتوب او نور شیان تر لاسه کوي.
د امریکا د ولسمشری دغه احتمالي کاندید همدار زویل څوک چې پناټو کې خپلوند نه پوره کوي باید لدې تړون ووزي. ترامپ تر دې مخکې هم ورته جنجالي څرګندونې کړې دي. نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2018 میلادي کال د شل اوره نړیوالو مسابقو پایلو بکوي. دغه مسابقه د هند په کلکتا کې کیږي. د لسو غورو ټیمونو د مسابقو په لړ کې د ویست انډیز ټیم ته افغانستان ماتې ورکړې ده. ویست انډیز بیا د مارچ پر 18 انګلستان مات کړی وو. د ویست انډیز د ټیم کیپټان دارین سامی وویل
England is a very good side.
انګلستان ډیر ښه سیال دی. ورسته له هغه چې موږ انګلستان ته یو ماتي ورکړه، دوی ورسته د کرکټ ډیر شلوب وکړه، ځکه نو دوی پایلوب ته لار پیدا کړه. د انګلستان او ویست انډیز ترمنس پایلوب یا فائنل مسابقه د افغانستان پر وخت د ماښام 2 بجې کیږي.
د افغانستان سیمو نړۍ خبرونه ملازدي رادیو واردل هم د خبرونه کولای سي په تفصيل سره د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ باندې بیا د سره مطالعه کړی. د خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د سیمه له هیوادونو سره پر داسې وی ګډ امنیتي طرحې کار کوي چې د ګډ ګواښونو مخه په ګډه ونیسي. دغه وزارت د سیاسي چارو موین په اړه وایي
اوس یو برنامه داسې په دغه پروګرام کې ټول کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سراسي او پر یو منطقوي طرح باندې سرکښینی او باسر وکړي.
د 1994 کال د کانکور د ازمایني د نتایج پاره هم درته پام دی خبرونه کې معلومات لرو. دغه راځوري چې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلو په ویش سخته اندیشنه څرګندوي.
ما از توزیع سلاح توسط بعضی اشخاص در بعض نقاط کشور به شدت نگرانیم و خواستار اقدام جدی دولت این زمینه هستیم.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د وړخي زوربند غوښتنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. ساعت په افغانستان کې د مازدیګر 4:10 تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو باندې خبرونه لري. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې امنیتي طرحې خبرې روانې دي چې د ګډو ګواښونو مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی په کابل کې د استانبول پروسې د 15مې تخنیکي ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې له سیمه ییزې همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې امنیت نسي ټینګېدی. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د امنیتي ګواښونو د مخنیوي په خاطر د یوې هر اړخیزې طرحې د جوړولو خبره په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړه روانه ده او روان المریض کال هم له امنیتي پلوه ستونزمن اټکل شوی. افغان چارواکو په افغانستان او سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د یک شمې په ورځ په کابل کې د استانبول پروسې 15مه تخنیکي ناست سره بللې وه. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د یادې ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دغې تخنیکي ناسته کې د داسې امنیتي طرحې په جوړولو خبرې وشوې چې د ګډو خطرونو مخه ونیسي. که څه هم ښاغلي کرزی د جوړېدونکې امنیتي طرحې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو سپارښتنه یې دا وه چې تروریزم یوازې د افغانستان ستونزه نه بلکې د ټولو هیوادونو ستونزه ده او باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
اوس یو برنامه داسې په دغه پروګرام کې نیول کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سره شي او پر یو منطقوي طرح باندې سرکښینې او بحث سره وکړي. نو جلا جلا دستاوردونه دغسې ناستې لري.
د استانبول پروسه چې د آسیا زړه د هیوادونو غونډه هم ورته ویل کیږي په 2018 میلادي کال کې په دې هدف پیل شوه چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې همکاري لا پیاوړي کړي. تر دې دمه د استانبول پروسې چې د افغانستان په نوښت پیل شوی په افغانستان او سیمه کې د اقتصادي، سیاسي او په ځانګړې توګه د امنیتي همکاریو په باب 15 ناستې شوې دي. د دغه پروسې غړي هیوادونه هڅه کوي چې د سیمه ییزې همکارۍ له لارې په دغو هیوادونو کې موجوده ستونزو ته حل لاره ومومي. په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم چې د کابل په تخنیکی ناسته کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه وبلله. ښاغلی هایسم وایي ملګري ملتونه په افغانستان او سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره سیمه ییزه همکاري یو جدي ضرورت ګڼي. دای وای زینی تروریستی ډلې په افغانستان کې د نننه تخریب کوي او د افغانستان څخه د باندې دورانکاری هوډ لري. نو دغه حقیقت ته په کتو دغه مشکل د یو هیواد لوري نشي حل کېدی او له افغانستان څخه هم دا توقع نه کیږي چې ټول بار پر خپل وګو واخلي. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو په 15مه تخنیکی ناسته کې ګډونوالو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې وروستۍ امنیتي پیښو ته په اشاره سره وویل چې تروریزم هیڅ دین او سرحد نه پیژني او کمخې ونیول شي ټول به ترې زیانمن شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د غونډې ګډونوالو ته سپارښتنه وکړه چې که څه هم افغانستان د تروریزم د قرباني هیواد په توګه د دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه کوي، خو د سیمې هیوادونه هم باید په دې برخه کې اغیزمن او ګټور ګامونه پورته کړي. د تروریزم د روزنې او تمویل ګوته تل پاکستان ته نیول کیږي او له دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار هم منلي چې دوی پر وسلوالو مخالفو ډلو نفوذ لري، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان تر اوسه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ما مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې یوې امنیتي طرحې خبرې روانې دي چې د ګډو ګواښونو مخه ونیول سي. د افغانستان حکومت همداراز د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره په همکارۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هم هڅې پیل کړې دي. د سولې هڅې هغه مسله ده چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه هم ورته کتنه کړې. دغه ورځپاڼو ته زما همکار اسدالله الدین کتنه کوي او مهم ټکي اوروي.
د سولې لپاره روانې هڅې او د زیاتېدونکو بیکاری په اړه اندېښنې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. د افغانستان د سولې په اړه پاکستان ته تمه بې ځایه ده. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید افغان حکومت له نورو لارو چارو کار واخلي او نور د پاکستان په تشو ژمنو باور ونه کړي. د سرمقاله لیکوال ویلي افغان حکومت باید اوس له چین، امریکا، بریتانیا، روسیې او د ملګرو ملتونو له سازمان څخه وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په خپل خاوره کې موجوده وسلوال مخالفین وځپي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت باید د سولې لپاره هغه مغرضه کړي او غیر مسؤوله وسلوال هم له ځانه لري کړي چې سوله د ځان په زیان بولي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو نوي استازي د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی. په مطلب کې د تادامي چې اماموتو په حواله لیکل شوی د امکان تر حده هڅه کوي چې د جګړې د ښکېلو ډلو ترمنځ د رښتونو خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو دغه نوی استازی به په راتلونکي جون میاشت کې په افغانستان کې خپل دنده پیل کړي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ترهګرۍ ملاتړي باید تحریم او فشار پر راشي. په سرمقاله کې راغلي چې د بروکسل په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې ورستۍ خونړیو حمله وښوده چې ترهګر مرز نه لري او باید په هر لار چې وي فشار پر راوړل شي او لمنځه ولاړ شي. سرخط ورځپاڼې بیا روانې بیکاری ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې بیکاری د افغانستان دننه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او همدغه بیکاری د بیوزلی، ناامنی او اعتیاد مهم لامل هم دی. د مطلب لیکوال ویلی اوس د هغو کسانو شمیر چې دندې نه لري د هغو کسانو په پرتله څو برابر زیات دی چې څه نا څه کاري مصروفیتونه لري. دغه مطلب د لیکوال په باور حکومت په کار ده چې د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره صنعتي، اقتصادي او کرنیزې فابریکې جوړې کړي چې له دې سره به کاري زمینې برابرې او اقتصادي وضعیت به هم یو څه ښه شي.
به هم د افغانستان د امنیت پرتبات باندې یو راپور لرو. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا د هیواد په ځینو سیمو کې د وسلو په ویش سخت اندېښنه څرګندوي. د دغه شورا غړو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې له افغان حکومت وغوښتل چې د وسلو د خپل سر ویش مخه ونیسي. د افغانستان د دفاع وزارت که څه هم د وسلو د ویش په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي څو د هیواد امنیت ته ګواښ متوجه کړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان راپور کې.
د حکومت له چوکاټ بهر د هیواد په جنو سیمو کې د یو شمیر ځانګړیو کړایو لخوا په خپل سر خلکو ته د وسلو ویش د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا اندېښمنه کړې ده. د دغه شورا ویان احمد فرزان د یک شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا ډول اقدام کولای شي د هیواد امنیت لا پسې خراب او ملي حاکمیت ته ګواښ متوجه کړي.
صلح و امنیت در افغانستان
کې صلح و امنیت د دولت له سرتاسري حاکمیت سره مستقیم اړیکې لري. خو د هیواد په یوشمیر ولایتونو کې د ځینو اشخاصو لخوا د وسلو ویش د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. په دې برخه کې د دولت د جدي اقداماتو غوښتنه کوو.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا په دې اړه زیات توضیحات ورنکړل چې دغه وسلې چیرته او د چا لخوا ویشل شوې. خو د پکتیا پخوانی والی جمعه خان همدار د جمعې په ورځ په کابل کې وی غونډه ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په زرګونه میله وسلې ویشل شوې دي. ښاغلی همدرد هم په خپلو څرګندونو کې د کوم ځانګړي کس نوم نه دی یاد کړی. یاد شورا د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت او په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو په تکتیکي شاتګ هم اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې دا ډول کړنه د سرتیرو په روحیه ناوړه اغیز کوي. که څه هم تر اوسه په ځینو سیمو کې د وسلو د ویش په اړه افغان حکومت په رسمي توګه څه نه دي ویلي خو د دفاع وزارت وایي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د هیواد امنیت له ګواښ سره مخ کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ملي حاکمیت د ساتلو لپاره بشپړ چمتووالی لري.
هغه کسان چې غیر منظمه طالبان اخلي او د وطن د منافیو سره په زیان کې دي، مونږ د حق په مقابل کې ټول دریز مخکې اعلان کړی. مونږ د افغانستان د ملي حاکمیت، ملي منافیو او د افغانستان د حاکمیت نه دفاع کوو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه کسان چې غواړي د امنیت لپاره وسلې واخلي نو کولای شي چې په امنیتي ادارو کې ځان تنظیم کړي. له دې پرته هر ډول اقدام غیر قانوني دی. د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي د ملي ځواکونو پښتون کې په غیر مسؤولو کسانو د وسلې توزیع کول د اساسي قانون خلاف عمل دی. د دغه کارپوهانو له ډلې څخه متي الله خروټی په دې باور دی چې غیر مسؤول وسلوال امنیت کوهي، اما نظم خرابوي او د دوی له فعالیت سره فساد او جنایي پیښې هم زیاتیږي.
و مریدل چې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا د هیواد په ځینو سیمو کې د خپل سره وسلو د ویش څخه اندیښنه څرګندوي. خو د کندوز سیمه چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې ځباندي 300 تنه حق ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي. په دې موضوع د کندوز څخه د اجملاریان ریپورت لرو.
په کندوز کې د بیکاری له کبله یو شمېر ځوانان له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې د بیکاری، فقر، اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد شتون له کبله څه باندې 300 تنه هغه ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د کندوز د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک ازادۍ راډیو ته وویل هغه ځوانان چې له دوی سره ثبت او راجستر وو د بیکاری له وجې د طالبانو لیکو ته تللی دي.
لیسانسا به ځوانان هم پکې دي، دوی کې 14 پاس ځوانان هم دي. تعداد تقریبا د 3-3.5 ځوانانو نه هغه ځوانان چې زموږ مطلقاً شوراګانې رهبری کولې همغه اوس د طالبانو په چوکاټ کې ځان تنظیم کړی دی، عملاً د دولت په مخالفت کې جنګیږي.
هوتک زیاتوي که چیرې مرکزی حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه کړي نو ښایي په دې ولایت کې یو شمېر نور زده کړې ځوانان هم د وسلوالو طالبانو لیکو ته بلاړ شي. بل لور ته په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس محمد ظاهر اعظمي په دې اړه بې خبري څرګندوي چې ګواکې زده کړې ځوانان به له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي وي. اعظمي وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به یې ډیری بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
برنامه ما ای است که مراکز آموزش های فنی حرفوی را فعال بسازیم و ما بتانیم از این طریق جوان ها شامل مراکز آموزش های فنی حرفوی
شد. روان کل که مقد مسلکی او فنی زدکر و مرکز فعال و څو ځوانان یو مسلک زده کړي او ترڅنګ موږ د کارمندنې مرکز هم فعالو چې بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
نیازمندی به کار دارن معرفي شون از طریق مرکز خدمات کاریابی ما.
په همدې حال کې وحید الله رحمانی د دې ولایت یو تن مدني فعال بیا وایي هغه وخت به په کندوز کې سوله او امنیت رامنځته شي چې بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
اگر ما بتونیم فرصت های کاری خوبی را برای جوان ها مساعد کنیم یقینا که صفوف دشمن ضعیف میشه.
که چیرې دولت بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي نو لکبل به د کندوز په امنیتی وضعیت کې هم مثبت بدلون رامنځته شي. د کندوز ښار چوک ته نږدې د ارزبیګي په څلور لارې کې هر سهار په سلګونه ځوانان د کارمندنې په خاطر په تمه ولاړ وي. له دوی څخه یو تن خان محمد ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
د پوهنتون نه فارغ یو، دفترو ته ستلی یو، دفترو کې مونږ ته کار نه زده کړی دي او مونږ راغلی یو د چوک سر کې مزدوري به وکړو.
نوموړی له دولت څخه غواړي څو د هیواد ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دوه اونیو راهیسې په کندوز ولایت کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1304 نوي لمریز کال د فارغانو د کانکور د ازموینې نتایج نن اعلان کړل. دا چې په دغه ازموینې کې څومره کسانو ګډون کړی و، په دې اړه همدا شېبه را سره په سټوډیو کې زما همکار محمد حدیث پردیس را سره دی. پردیس صاحب، په دې اړه معلومات راکوي، وروستي معلومات چې په دې ازموینې کې څومره کسانو ګډون کړی و، څومره کسان بریالي سول، څومره کسان پاتې سول، که اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ، مهرباني.
مننه سولمال صاحب. بله، په 1304 نیوم کال د کانکور په اسموینه کې تقریبا 200,000 یا 200,000 کسان دا د طلبو چې لدې ډلې 1,09,614 کسانو په کانکور اسموینه کې ګډون وکړ، چې 85,312 نفر پکې د لوړو زده کړو عالی بنسټونو ته کامیاب شوی دی، او 46,906 نفر د دولتي نیمه عالی تحصیلي بنسټونو ته کامیاب شوی، چې په دې کې 15,450 کسه بیا خصوصي عالی بنسټونو ته کامیاب شوی دی. تقریبا 22,903 کسان ناکام شوی، چې په دې کې سکال ویل چې یو بل موضوع 2,222 کسان د تخنیکی مشکلاتو له کبله لدې پروسې پاتې دي، او په 16,314 نفر غیر حاضرانو، او سګنی کانکور یعنی نتایجو کې وایي تبدیلی هم موجوده نه کیږي، تبدیلی بنده ده. او بل موضوع د لوړو زده کړو وزیر چې پرې تاکید کاوه چې سګنی کانکور شفاف وو، او دغه کانکور تر ډیره بریده هڅه کړې چې د زورمندانو له حضور یا د دوی له نفوذ پرته دا کانکور واخلي. خبروي چې په دې برخه کې د خپل د اغلی مومند خبرې واورو چې د شفافیت برک
پا امسال خوشبختانه توانستیم یک کانکور شفاف و با معیارهای پذیرفته شده در سراسر افغانستان را برگزار نماییم، که همه شما بزرگواران شاهد این موضوع بوده اید.
سولمال صاحب، یو موضوع غواړم چې یادوري وکم، په دې د نتایجو د اعلان په مراسمو کې د حکومت اجرایوي رئیس هم ګډون کړی و، ډاکټر عبدالله هواغه هم تاکید پر دې و چې سګنۍ کانکور یا د 1304 نیوم کال کانکور ازموینې تر ډیره شفاف دي، او څوک چې ناکامه شوی دي باید مایوسه نشي، او دوی هڅه کوي چې دوی تام تحصیل زمينه
بره. بله بالکل، یو پښتنه می په ډېر درلودل چې تقریبا شمیرې شي چې تباندې 2000 کسان د کانکور غدونکو کې دوی به سرنوشت پاته دي د ناسم انتخاب په لامل. چارواکو په ډېر ونه ویل چې دوی د برخلیک لپاره بچ کوي، یا دوی به نورو مراجعو ته معرفي کوي، که څنګه د سرګندونې نه درلودي.
وی ویلې سولمال صاحب، یو پښتنه په جواب کې هم دا خبره مطرح کړه، کوم کسان چې پاتې دي یعنی ناکامان، او هغه کسان چې تخنیکی مشکلاتو له کبله یعنی ونه شوی کړی په دې پروسه کامیاب شي، هغه مطلق د سکل لپاره چانس نه لري، او دوی کولای شي چې په آینده کال کې کوم چانس چې لري لاغین استفاده وکړي او بیا کوشش وکړي.
مننه کوم محمد حدیث پردیسو چې د کانکور ازموینې د نتایجو په اړه باندې معلومات راکول. د 1303 شمیرې لالاري ځینې سمسونه هم راغلي دي چې هم د کانکور په اړه باندې ځینو دوستانو معلومات غوښتي دي. د غې جملې څخه یو اس ام اس ولما چې د کندهار ولایت څخه دی، البته خپل نوم نه دی لیکلی. دوی ویل دي چې زه خپل مبارکي د کانکور امتحان ټولو کامیابانو ته وایم. نو هیله دا کسانو چې د کانکور د ازموینې په اړه باندې معلومات غوښتي وي، د دوی معلومات هم په دې اړه زیات سوي اوسي.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شوی
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د راپورونو لمخې د افغانستان په ختیځ نورستان ولایت په ځینو سیمو کې د وروستیو ورښتونو له امله په سیلابونه راغلي دي، او حتی داسې راپورونه هم شته په ځینو سیمو کې برف کوچونه هم راغلي دي. دا چې نور جزئیات څه دي، همداسې به را سره د کونړ څخه زموږ همکار روحلا انوري د ټلیفون په مستقیم تماس دی. انوري صاحب، ساسو معلومات څه دي؟ آیا دا برف کوچونه دي که سیلابونه دي، او د نورستان په مشخصا په کوم سیمو کې دا مشکلات رامنځته شوي دي؟
منګه چې څونه معلومات تخصي د نورستان د برګي مثال نه تر نورګرام ولسوالۍ پورې ټول ولسوالۍ کې بارانونه شوي دي، سخت او سیلابونه راوتلي دي. خو په مرکز او په کانتیوا کې تقریبا د والي په وینا چې څوار لزه برپوچ راغلی دی، خو تر اوسه پورې چې کوم معلومات مونږ ته راغلي دي او د ولایت چارواکو ته هغوی ترلاسه کړي دي، د ځاني تلفاتو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی را رسېدلی. خو سرکونه ډېر زیات خراب کړي دي، د نورستان د مرکز او واما ولسوالۍ ترمنځ چې کوم سړک دی دغه سړک د اسد آباد سره نښلول کېږي، په دې کې زیات ځایونو کې برکوچونه راغلي، لارې بنده کړې د خلکو په وړاندې، او والي وایي چې اوس مونږه وسایل په کار اچولي دي تر څو لاره خلاصه شي.
بلې، دا وضعیت یوازې په نورستان کې دی، په خپل کونړ کې حالات څنګه دي؟ دلته خو به سیلابونه نه راغلي.
کونړ کې هم بعض ځایونو کې سیلابونه راغلي دي، او تاسو ته معلوم دی چې دواړه ولایتونه غرني دي او دغلته سرکونو ته تیږي راخویدلې دي، په ځینو ځایونو کې دلته هم لارې خرابې شوې دي.
بله روحلان وری، مننه کوم ساس څخه. د ازادي رادیو خبریالو په کونړ کې چې ویلې د نورستان په څور لسو ځایونو کې برف کوچونه راغلي دي او تر دم ګړی پرې د تلفاتو په اړه معلومات نسته. اوس هم سات د مازدیګر څلور نیم بجې سولې، یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. صالح محمد صالح د خبرونه اوروي. د تخنیکی ستونزې له امله ګومان کوم لاند خبرونه نسو خبرولای، خو تاسو کولای سئ چې د افغانستان سیمه نړۍ په ارتباط باندې ورستي خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانا ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ باندې ولولي او همې واوري. خو په لمرزي احمد زید څخه د دې محل مهم سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنی هنداره
تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ټیم د نامیبیا له ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبه څلور ورځې دوام کوي. دغه لوبه چې د انټر کانتیننتال کپ په نوم یادیږي د اپریل له 10 څخه پیلېږي او د اپریل په 13 ختمیږي. د افغانستان د انجنونو د بایسکل چلونې ملي ټیم د رواني اونۍ د سې شمې په ورځ له کابل څخه تر پروان پورې د بایسکل چلونې لوبه کوي. دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوبه کې شل انجنونو له کابل، پروان او مزار شریف څخه ګډون کوي. ښاغلی صادقي د لوبو څخه هدف ورزش د انجنونو حسول فوګو تکړل او د ریال مادري ټیم د بارسلونا ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالي چې تیر د بارسلونا په نیو کمپ استادیوم کې تر سره شو، 2-0 پر وړاندې پای ته ورسیده. ریال مادرید وتوانې چې د بارسلونا 9-0 پر لپسی بریاو ته د پای ته کېږي او په 2014 کال کې لومړی ټیم شي چې د بارسلونا ټیم ته ماتې ورکوي. د بارسلونا روزونکو انریکو وایي چې وسام موږ د لا لیګا په سر کې ځای لرو او د غسیالي وخوده چې موږ باید ستونزې لمنځه یوسو. د ال کلاسیکو په مخکنی لوبه کې د بارسلونا ټیم ریال مادرید ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
له مرزی احمد زین مننه کوم چې د مهال وروستي سپورتي خبرونه واورول. خو ستاسو راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د هیواد بزګرو ته د وړو پرونو د ورکړې پروګرام پیل کړی دی. د دې وزارت چارواکو نن له دوو کورنۍ بانکونو سره په دې ارتباط باندې جلا جلا تفاهمنامې لاسلیک کړي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان بزګر د مالی منابعو له کموالي شکایت کوي، د کرنې وزارت وایي چې د هیواد لاړو بزګرو سره به د دوو کورنیو بانکونو، د کلیوال مالی بنسټ بانک او د وړو پورونو د ورکړې بانک له لارې مالی مرستې وشي. په دې مقصد د یک شنبه په ورځ په کابل کې د کرنې وزیر اسدالله ضمیر د یادو بانکونو له مسؤلینو سره جلا جلا تفاهمنامې لاسلیک کړې. خاغلی زمیر وویل دغه بانکونه ته د دې وزارت د کرنیز پراختیا صندوق لخوا پور ورکول کیږي او یاد بانکونه باید خپل مقرراتو سره سم د هیواد بزګرو ته د هغوی د اړتیاو په پام کې نیولو سره پورونه ورکوي.
به ارزش 6 میلیون دلار ما قرضه ها را امراه اینا امضا کردیم تا از طریق
د 8 میلیون دلار په ارزښت مول دوی سره د پورونو تړونونه لاسلیک کړل چې د دې لارې بزګرو کرنیزو شرکتونو کوپراتیفونو متشبثونو ته پورونه ورسیږي د پروګرام په مختلفو ولایتونو کې پلی شي د پورونه بعد د تخمونو ماشینالاتو او د شنورو کرنیزو چارو د پرمختګ لپاره ورکړل شي په پور اخیستونکو کې خځې هم په پام کې نیول شوې دي د دستبندۍ او پروسس لپاره به هم پورونه ورکړل شي څو کرنیز صادرات زیات شي
د کرنې وزارت د کرنیز پراختیا د صندوق د پورونو او مالی خطرونو مسؤل خالد سروري وویل په لومړی کال کې به هر یو بانک ته 115 میلیون افغانۍ پور ورکړل شي د وویل ک په یو کال کې یادو بانکونو ښه فعالیت وکړ په راتلونکي کې به ورته د پورونو د ورکړې اندازه لدی هم زیات شي دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی په خپلو ویناګانو کې د کرنې په پراختیا تاکید کړی او له بزګرو سره مرسته په لومړیتوبونو کې شمیرلې ده سربیره پر دې حکومت پلان لري چې په هیواد کې د اوبو شل لوی بندونه جوړ کړي څو ځینې بې اوبو او شاړې ځمکې کرکیلې ته آماده شي کارپوهان وای افغانستان ډېرې کرنیزې ځمکې لري خو اکثره یې د بزګرو د مالي ستونزو د ماشین آلاتو او اوبو د کموالي له امله شاړې پرتې دي دوی بزګرو ته د پورونو د ورکړې پروګرام ستایي او تاکید کوي چې د دې پروګرام په پلي کولو کې دی بیړه وشي د دې کارپوهانو له جملې عبدالغفور آزادي راډیو ته وویل
دا پروګرام باید په کلو کلو مخکې تطبیق شوی او زراعت بدون د سرمایه ګذارۍ نه په هیڅ صورت انکشاف نشي کولی 80% د افغانستان بېقانان دغسې خلک دي او دوی نقد پیسې نه لري قرضه ورکړل شي خلکو ته د متوسط بیاقینو ته او وړو بیاقینو ته
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د کرنیز پراختیا صندوق په 2013 میلادي کال کې جوړ شوی چې د امریکا متحده ایالات او کاناډا ورسره مالی مرستې کوي کرنه چې د افغانستان د اقتصادي ثبات مهم لامل دی تر اوسه هم په دې هیواد کې معیاري شوی نه ده بزګرو ویلي که مالی ملاتړ وشي محصولات به وده وکړي او له دې سره به د کرنیزو محصولاتو د صادراتو کچه هم لوړه شي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
خو دمګړې تاسو د ازادي رادیو خبرونه او ریچې د رادیو سربېره په انټرنیټ باندې کولای شئ په ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور باندې په ژوندۍ بڼه واوري
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې په لانجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د وړخي زوربند غوښتنه کوي دا په داسل کې چې د دویمې پرلپسې ورځې لپاره د غلطه د آذری او ارمنی ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده په دې جګړه کې دوه ملکیان د آذربایجان دوله سرتیری او اتلس د ارمنستان پوځیان وشل سوي دي صالح محمد صالح د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ د راپور په حواله جزئیات لري
د آذربایجان دفاع وزارت وی پلانجمنه سیمه ناګورن قرباخ کې د اوربند ټینګ دوړاندیز د نړیوالو ادارو تر غشتونو ورسته کړی دی دغه وزارت وی ک په دلانجمنه سیمه کې د ارمنستان ځواکونه یا هم ارمنی بیلتون پالو اوربند بریډ وکړ د آذربایجان ځواکونه به بیا په جګړې لاس پوري کړی د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ نن سهار هم د خوري وري جګړې راپور ورکول شوی دی د په داسل کې د چیپرون په ناګورنو قرباخ سیمه کې چې په آذربایجان کې د نن پرته ده او له دوه لسیزو راهیسې په خټه ارمنیان اوربندي کنټرول لري درنه جګړه پیل شوه د آذربایجان دفاع وزارت تر دې مخکې ویل و چې د ارمنستان وسلوالو ځواکونو په لنجمنې سیمه ناګورنو قرباخ کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال له هغه اوربند نه چې له 20 کلونو راهیسې نافذ وو یو سلو دی شواري سرغړونه کړې ده د ارمنستان ولسمشر سرج سرکاسیان ویل دا پراخه جګړه وه لکه چې په 1994 میلادي کال اوربند ټینګ شوی دا د آذربایجان لخوا تر ټولو د پراخې جګړې هڅه وه ارمنستان او آذربایجان یو او بل د هغه اوربند په ماتولو تورنوي چې په 1994 میلادي کال کې ټینګ سوی و. پر دې لانجمنې سیمې د دوو لسیزو په شخړې کې شاوخوا 10,000 کسان وژل سوي دي. د ارمنستان پوځ د آذربایجان ځواکونه د هغه لوی برید په پیلولو تورن کړل چې ټانکونو، درنو توپونو او جنگي څرخیل وټکو پکې برخه درلوده. خو باکونن ویل چې آذربایجانی قواو وروسته له هغې چې ورباندې حمله وسوه پر ځینو کلیو ځوابي ډزې وکړې. د آذربایجان دفاع وزارت ویل قواوو یې وروسته له هغې چې په دې لنجمنه سیمه کې د ارمنیانو شپږ ټانکونه ویجاړ کړل ستراتیژیکې لوړې او د استوګنې ساحې ونیولې. دغه وزارت وایي د آذربایجان یوه څرخیل وتکه هم نسکوره سوې او په شخړل سوي ماین د آذربایجان یو ټانک هم ویجاړ سوی دی. په همدې حال کې د بیلتون پالو هغه مشران چې په خطر منیان دی وایي نن سهار وختي د دوی جنگیالیو د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې چې درنې توپخانه او زغرول وسایط یې کارول خپلې جګړې ته ادامه ورکړه. بلخو د ترکیې د ولسمشر دفتر نن ویل چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې له آذربایجان سره به د دې شخړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان هم په ناګورنو قرباخ سیمه کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې ده.
اوس هم پام وکړئ د ورکوسو دوستانو د پلټنې پروګرام ته.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسې د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي په ازادي رادیو کې خپل ورکشوي عزیز لټوي. په خپل تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورکشوی پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه څو داسې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورکشوي عزیزان پکې پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منظنډو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورکشوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشوی عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو په کوم کې چې د تاسې ورکشوی عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. لمړی به هغه یو تلیفوني پیغام را واخلو چې یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د دوی د ورکشوي عزیز پاکله کوم چې اقبال نومیږي د ازادي رادیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. پر اختیار هم چې د ازادي رادیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې دغه ګران ورور په نامه د اقبال ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې له خپلې کورنۍ څخه بے ځایه شوی دی او ورک شوی. اول به دغه ګران ورور تلیفوني پیغام وورو کوم چې اقبال لټوي او ورپسې به هغه تلیفوني پیغام تاسو ته درواورو کوم چې له ازادي راډیو نه خبر شوی دی او په هغه کې اقبال د ځان پخله معلومات ویل دي.
اقبال د حاجی سربلند زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغلابات د کلي اوسېدونکی چې دی د څو کاله کېږي چې ورکو اوس د سفت په ماشین کې د ازادۍ راډیو دی. خپله وایي چې زه په تخار کې هم که چېرې په تخار ولایت کې دی د تخار ولایت خپل ادرس موږ ته را تماریفی که او یاد خپل د تلیفون شمیره ووایي. موږ ته په دغه نمبر باندې 0932-891-002 شماره تکراروم 0932-891-002 002 اقبال داجی سربلانزوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغلابات اوسیدونکی چې دی خپله په ازادۍ راډیو کې وایي چې زه په تخار ولایت کې یم. که چیرې دی په تخار ولایت کې لطفاً مهرباني دې وکړي د تخار ولایت اصلي ځای دې موږ ته معرفي کړي چې په کومه ناحیه کې او یا په کومه ولسوالۍ کې دی، او خپل د تلیفون شمیره دې موږ ته په دغه شمیره ووایي: 0039 801 002. شماره بیا تکرار وما: 0039 801 002. والسلام.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، راځي چې اوس د اقبال په هکله چې د حاجي سربلند زوی دی، کوم چې ازادي راډیو ته خپل تلیفون کړی دی، د ده تلیفوني پیغام واورو.
زه د فراده ولایت د کلستان د ولسوالۍ، زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت، د ببرک په وخت کې زه خلکیانو ګیر کړم، وړم عسکری ته، بیا زه وتښتېدم، بیا څپې شوم. هو زه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم، د خپل کریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغلاباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوئ. السلام علیکم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، اوس څو نور داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شویو عزیزانو په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم چې ما یو الک ګل احمد تیرا کړی دی، د ولایت د هرات ولایت او د بادغیس د ولسوالۍ. دی وایي چې پلار مې مړ دی، مور مې ژوندۍ ده، نو هر قریب او هر دوست دا اعلان اوري په دغه شمېره کې ما سره اړیکه ونیسي: 0509 509 50. یا دوهم دغه مې دی په 400 کې د حجاج الله په سرای کې اول نه دوهم نمبر دکان د ټلیفونانو مستری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د مصافه نامه ځوانه کوي او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، دا چې اوس ټپ دی. د محمد شریف وایي: زه یم لس کاله کېږي چې کورې په ایران کې، د ایران یې راسه مرز کړی او ورک دی، او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي، یا د چا دا سړی ورکو، په دا نمبر دې ما ته زنګ وي: 0509 505 3. نمبر بیا تکراروم: 0509 505 3.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0000 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم: 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي: 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. یوې ګرانې خور په نامه د زرغونې د کابل له پلچرخي څخه زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د دوی د ورور پاکله له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د دې د ورور پاکله پکې معلومات و. دغه ګرانه خور وایي چې یو چاله مزار شریف نه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې دوه کسان د پیدا کړی دی او له سره یو ځای کار کوي. ګرانی خورې، په ازادي راډیو کې ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې د تاسې د ورور او د تاسې د خپلوان په اکلا پکې معلومات وي. همدارز دغه ګرانی خور ویلی دی چې په کومه ورځو د ازادي راډیو دغه خپرونه خپریږي. اول به دغه ګرانی خور تلیفوني پیغام واورو، کېدای شي چې که هغه ورور دغه تلیفوني پیغام واوري او ازادي راډیو ته تلیفون وکړي بیا به موږ دغه ګرانی خور ته خبر ورکړو. ورپسې به هغه خبرتیا واورو په کوم کې چې د ازادي راډیو د ورکوشو ځانو دوستانو د پروګرام په اکلپ کې معلومات دي چې په کومو ورځو کې خپریږي. اول به دغه ګرانی خور تلیفوني پیغام واورو.
بله وروراکه، دیما وروراک ته په مزار شریف نه بل او تیره پنجشنبه تاسو ته چا زنګ راویلی اوسي؟ دوه کسه له ما سره دي، یو کلیوال ده یو مرور ده، او دا درې کاله ورځ یا بله ورځ تاسو له مزار کې یو سړي اړیکه نیولې وه چې له ما سره دوه نفره دي کلینډرانو له اول کلینډر ووسم ترانانګې که دغه پاڼه باندې دي دغه لمبر که دي دغه سړي لمبر تاسو یې دا به ډېره ښه. دما ورور دا درې کاله ورک ته دسې په تشویش کښې ټوله دنیا موږ ورته پیدا نو بله ورځ تاسو سره دغه سړي چې اړیکه ونیوله دغه لمبر که چېرې تاسو ته موږ ته په دغه لمبر زنګ ووایي ورور مې ده موږ ته به دغه سړي لمبر راکړي له مزاره څخه یې تماس در سره نیولی. زما نوم زرغونه ده، له پلچرخي څخه مې اړیکه نیولې ده. د ورکو عزیزانو خپرونه څه وخت ده؟ دغه خپرونه نه زه نه یم خبره چې دا ستاسو خپرونه څه وخت ده؟ زما خبرې سلام علیکم خدای پامان.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس وار ورسېدو غو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
الو السلام علیکم، زمنا تورجان د فراه ولایت د بپا د ولسوالۍ یم. زما یو د اکا زوی دی د محمد هاشم په نامه باندې دی، تقریبا شل ورځې کېږي چې په کندهار کې نادرکه دی او عصبي تکلیف هم لري چې هر مسلمان درک لري د محمد هاشم په نامه باندې دی. دلته زنګ په دغه شماره ما ته ووایي سره 0 1 0 2 2 6 5 0 0 0 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 2 2 6 5 0 0 0 هر سړی چې درک لري یا محمد هاشم خپل اوري په دغه لمبر باندې دې ما ته زنګ ووایي. وسلام.
عبدالستار یم د فراه د ولایت ګلستان د ولسوالۍ یم. زما زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله زیات کم کېږي چې ورک شوی دی او د پاره ما ته هیڅ معلومات نشته. نو هر مؤمن مسلمان ورته که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ ما ته ټلیفون کړي. زما ټلیفون شمېره ده 0 1 5 2 3 8 3. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0 1 5 2 3 8 3. وسلام. به احترام سلسله دي خوشوندی بنا دا ازادی را دوی یه جهان منو نشد مشت لغا منو نشدی اتر که سلام علیکم.
زه در وزګان د ولایت د چارچینو د ولسوالۍ د کشید علاقې چستي سره په تماس کې یم. زه حضرت محمد نومیږم، د سردار فکر زه یم، د فتح خان اکا وراره یم، د بیرام اکا فکرم نشه یم. زما ورور سلطان محمد نومیږي چې دا 10 کاله کېږي ورک دی. بل انډیوال وشره د سید محمد د مالي اخلاص اکا فکر زوی دی. نو دوی دواړه سره انډیوالان دي. دا 10 کاله کېږي تقریبا چې ورک شوي دي. موږ هېڅ پته نه معلومېږي، خو که په ایران کې که په پاکستان کې که په هر دولت کې هر ورور لیدلې یا مړي یا ژوندی یا بندي، خو که د دولت سره که د طالب سره یا یو چا لیدلې یا په مرګ یا په ژوند، خو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي 0 1 0 8 2 1 1 0 2 4. دغه زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 2 1 1 0 2 4. دا زما د ټلیفون شمېره ده که هر ورور لیدلې په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي. د خدای په امان.
زاد سمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما یو هنډیوالو د حولمیر په نامه د مکور د ولسوالۍ دا دوه کاله کېږي چې راتللی، اوس یې موږ ته معلومات نه کېږي. که په دغه حال زما او آواز اوري ما ته دې یو معلومات د ازادي راډیو د لارې څخه راکړي. وسلام.
السلام علیکم، یوز آیاس خبره کوم له پکتیا ولایت څخه. او زما یو ورور رک شوی ده چې نوم یې دا قدرت الله خان. که هر ګران ورور ته معلومات وي، هر مسلمان ورور ته معلومات وي، په دغه شماره سره ما ته احوال راکړي. 0 واویا 9 څلوېښت 4 10 9 55. شماره یو ځل بیا وایم، 0 واویا 9 څلوېښت 4 10 9 55. والسلام.
بیا السلام علیکم، زایک متلایم د هلمند ولایت نه اسراج ولسوالۍ څخه. زما یو ورور وکړي د عبدالحق په نامه چې دا غدریا کاله کېږي چې د اورزګان په ولایت کې ورک شوی دی، په چرشنو ولسوالۍ کې. که هر چا ته معلوماتي ما ته چې په دې شماره زنګ ووهي، 0 اویا 53 15 15 دېرش. او بله شماره ده 0 اویا 15 10 19 98. د ټلیفون شمارې یو ځل بیا تکراروم، 0 اویا 0 15 0 8 3 15 3 2. او بله شماره ده 0 اویا 0 15 1 9 8. وسلام.
السلام علیکم، زب شمس الله اسد خبرې کوم د هلمند ولایت د بریش ولسوالۍ د حیدرآباد سیمې څخه. ما د ماما زوی چې په نامه د صبح خان دی، د پلار نوم یې اسماعیل اکا دی، او د ورور نوم یې فردل دی. هر مسلمان ورور چې په دې په دې اړه معلومات لري ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي، 0 اویا 15 18 18 6 4 0. شمېره یو ځل بیا، 0 اویا 15 18 18 6 4 0.
السلام علیکم، زاو درمان له پکتیکا مرکز نه خبرې کوم. زموږ دوه ماشومان ورک شوي دي، د پلارانو نومونه یې دي جیلانی او اجپایندای. که هر چا سره یې ما سره دغه اړیکه شمیره ونیسي، 0 اویا 0 15 0 اویا 0 15 6 4 2 2 2 2. شمیره یې زر بیا تکرارم، 0 اویا 0 15 6 4 2 2 2 2. که هر چا سره ما سره د بدیش نه راځي نه شي، 1 لک روپۍ جایزه ورکول کیږي. 4 کاله کې چې دوی ورک شوي معلومات نه کوي، د پلس سر دی کله بل چا سره ویلي.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو سلام وایم. زما یې د ماما زوی دی چې په نامه د صدوه خان او د پلار نوم یې اسماعیل اکا دی، او زه خپله شمس الله خبرې کوم د هلمند ولایت د بریش ولسوالۍ څخه. ما څو ځلې په ازادي راډیو کې خپل پیغام پرېښي.
ورور زه د حاجي جلال یم، د بکن د کریه یم، د بالمغاد ولسوالۍ یم، د اجرس د کلي څخه یم. زموږ یو هلک پروت دی د محمد خان په نامه دی، او د عبدالرحمن زوی دی فکر محمد خان لسی دی. دا اته میاشت کېږي ورک دی، درکه دی، ډېر پسې ګرځېدلي، ډېره پریشاني مقاله لري. د هغه مور و پلار یم ډېر پریشان دي، دا هیله لرم چې دا زما پیغام نشر شي. 0 روپۍ هم جایزه دی، او په دغه ټلیفون باندې شماره ما ته ووایي، 0 اویا 0 15 4 5 3 2 4 1. په دغه باندې ما ته زنګ ووایي، خپل 0000 افغانۍ دې م واخلي. ډېره هیله کوم.
بله السلام علیکم، زما نوم شریف الله دی، د ننګرهار ولایت د خوجانۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو ورور چې شوکات ولد شیراحمد په نامه، د تېرو 8 میاشتو راهیسې د ترکیې او ایران په سرحد باندې نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي، زمونږ سره دې په دغه ټلیفون اړیکې ونیسي، او خپله شیرینې او میوهګیري هر ډبله واخلي. 0 اویا 0 15 1 55. 0 اویا 0 15 1 49. له ټولو هیوادوالو ته هیله کېږي چې زموږ سره په دغه پیغام په نشرولو کې مرسته او کومک وکړي.
زما نوم حافظ محمد نادر، د بغست ولایت د قادس ولسوالۍ یم. زه یو ورک لرم په نامه د محمد اسماعیل بس احمد دی، چې تقریبا 6 میاشتې کېږي چې کوم دا کېږي. نو که دا زما غږ دی په خپله او یا د ملګري اوري، مهرباني دې وکړي په دغه شماره د تماس ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مننه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ز عبد الله رنگلا تازی د هلمند در شرجا ولایت د ګریشت ولسوالی استفسار پته ماکم. زما اله دغه د مور د تازی د وزیر کا فکر زیدی او د جنامد ورور دی په بور لالی نیمه بور لالی دی ار مسلمان ور کولای شي چې ماته په جیش نه راځي. سپر و سپر درې نه څلور یو یو شپږ څلور مارا دا تکرار. سپر و سپر درې نه څلور یو یو شپږ څلور په دغه شمیره دې ځان ووایي چې هر چا معلومات وکړي د خپل پوره شریل ترلاسه کړي. وسلام.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 15. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی بي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښاو، بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.